است. خوش آمدین تکل سیب.
نرزیت من نکم جاوید نعیمی ستره مشه.
تشکر.
فکر کوم چې کافی مطالب مو درلودل دی اوریدونکو لپاره او جالب او په زړه پورې مطالب هم و. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. په یو بل ساعت کې بیا هم له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې پر ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي د انتخابونو په اړه راپور به پر نورو مسایلو سربیره درته وړاندې کړو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځانګړی پروګرام د انتخاباتو په بهیر کې به هم په دې وسعت کې خپور شي، خو د هر څه له خبرونو وروسته. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې صالح اساقزی خالقی ته غوښ شي چې د افغانستان او نړۍ خبرونه برابر کړي دي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک تیره ورځ ناوخته هلمند ته سفر وکړ. د امریکا د پوست چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو په مقصد د ماسکو استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو عملیات پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د جنوب پروانو جګړو کې یو بل امریکایي سرتیری هم وژل شوی. په پام کې ده چې د قرغزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک تیره ورځ ناوخته هلمند ته سفر وکړ. خغل هولبروک له پاکستان څخه تر سفر وروسته افغانستان ته تللی او په هلمند کې د ولایتي شورا له غړیو، قومي مشرانو او په دغه ولایت کې له ټولو مهمو امنیتي او ملکي مقاماتو سره پر دې موضوع زیاتې خبرې وکړې چې څه ډول د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ پراخه ملکي برخه تطبیق کړي او له دې لارې د هلمند خلکو ته کار وکړی شي. تر هغه وروسته د ښاغلي هولبروک او د هلمند والي په یوه خبري کانفرنس کې ګډون وکړ او ښاغلي هولبروک یو ځل بیا له افغانستان سره د تروریزم پر ضد جګړه کې د امریکا، ناټو او متحدینو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د امریکا د پوست چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو په مقصد ماسکو استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو عملیات پیل کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام پرون وویل د بی پیلوټه او کشفي الوتکو مجموعه په سیمه کې له پرتو ځواکونو سره په تماس کې پوځي قمندانانو ته د امکان ورکوي چې په پرانیستو سترګو په جګړه ځپلي افغانستان کې د وسلوالو پر فعالیتونو څارنه وکړي. د پنټاګون د خاصو عملیاتو مقام مایک ویکرز وایي د هغې پرمختللې ټکنالوژۍ کارول چې په عراق کې ښه نتیجه ورکړې په افغانستان کې د بریدونو د تنظیم او عملي کولو لپاره د طالبانو د توان په ځپلو کې ځانګړی اهمیت لري. خو ویکرز دا هم وویل چې په افغانستان کې بریالیتوب ډیر په خپله په افغانانو پورې اړه لري او زیاته کړه چې د امریکا پوځ به ټوله هغه پرمختللې ټکنالوژي چې کولی شي افغانستان ته راوړي، خو د د ټول اقداماتو ګټه او توان به د جګړې په میدان کې ازمایل کیږي او ګټه او توان هم د افغانانو په لاس کې ده. ویکرز چې له دفاعي خبریالانو سره په کتنه کې خبرې کولې زیاته کړه په پام کې ده نوري بي پیلوټه الوتکې چې کولی شي د جګړې په ساحه کې اهداف په میزایلونو سره په نښه کړي هم افغانستان ته واستول شي. دا د ازادي راډیو ده. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د جنوب په روانو جګړو کې یو بل امریکایي سرتیری هم اوبژل شوی دی. له پرونی وژل شوي سرتیري سره په روانه عیسوي میاشت کې د امریکایي ځواکونو تلفات 15 تنو ته ورسېد. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویاندې کریستین سایډنس ټیکر د دې امریکایي سرتیري مړینه تایید کړه، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د یو بل خبر له مخې کاناډایي پوځیانو ویلي چې د دوی ځواکونو پرون په دوو جلا پیښو کې یوه نجلۍ وژلې او درې تنه پولیسې ټپیان کړي دي. د کاناډایي پوځیانو په وینا کاناډایي سرتیرو د سه شنبې د ورځې په ماښام د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې هغه نجلۍ چې له یوه سړي سره پر موټر سایکل سپره وه او د دوی لورې ته د حرکت په حال کې وه له اختري ډزو وروسته په مرمۍ وویشته او ووژله. دا و د افغانستان خبرونه او تر لږ ځنډ وروسته نړیوال خبرونه اوري. په پام کې ده چې د قرغزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن د دې هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د لومړنیو نتایجو له مخې د قرغزستان ولسمشر کومران بیک بقیف په دې انتخاباتو کې په سلو کې تر اویا پورې رایې ګټلې دي. د اصلي سیال په خوانی صدر اعظم الماس بیگ اتمبایف ویلی چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوې ده. د لخلکو د مظاهرو غوښتنه کړې او ویلي دي چې انتخابات دې له سره وشي. له انتخاباتو وروسته شاوخوا 2000 کسانو په مرکز بشکی کې غونډه وکړه او وروسته په سوله ییز ډول خواره واره شول. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کورجستان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ پروند د هیواد له ولسمشر میخایل ساکاشویلی سره وکتل. بایدن له ساکاشویلی سره په کتنه کې وویل کورجستان ته د سفر هدف دا و چې له دې هیواد سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر له دې کتنې وروسته د کورجستان په پارلمان کې په وینا کې وویل امریکا په ناټو کې د غړیتوب لپاره د کورجستان د هیلې بشپړ ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې متحد ایالات د ګرجستان یووالی غواړي او د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د بیلتون غوښتونکو جمهوریتونو خپلواکي به په رسمیت ونه پیژني. ښاغلی بایدن همداراز وویل چې د ګرجستان حکومت په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره باید نور اقدامات هم وکړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي ویلي چې د امریکایي ځواکونو یوه برخه ښایي له 2011 کال وروسته هم چې د اوس لپاره له دې هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه اعلان شوې هلته پاتې شي. مالکي وویل د امریکایي سرتیرو وتل په عراق کې د امنیتي حالت په څرنګوالي پورې اړه لري. په واشنگټن کې د المالکي لخوا دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له وینا یوه ورځ وروسته کېږي چې ویل امریکا په هغه مهال ویش ولاړه ده په هغه مهال ویش ولاړه ده چې پوځونه به د 2011 کال په پای کې له عراق ووزي. الملکی پرون په واشنگټن کې وی غونډه ته په وینا کې همداراز وویل چې د عراق په شمال کې د کوردانو او د دې هیواد د نورو برخو ترمنځ نفاق تر ټولو لوی خطر لوی او خطرناک چیلنج چې عراق ورسره مخامخ ده. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي جورج میچل نن د سوریې له مقاماتو سره په دمشق کې خبرې کوي. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وویل ښاغلی میچل به د سوریې له مقاماتو سره په یو شمېر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. دا په څو میاشتو کې سوریې ته د میچل دوهم سفر ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه کوي چې له دمشق سره د امریکا اړیکې ورغوي.
ازادي راډیو ته غواړي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 څپه خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې راپور نه لرو. د دې خبرونه پر راپورونو کې باور لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله پر ولسمشر حامد کرزی له دې قبل انتقاد کړی چې تیر ماښام په یو ټلویزیوني مناظره کې له دوی سره ګډون ته حاضر نشو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک چې هلمند ولایت ته تللی د هلمند عملیات بریالي بولي. د انتخاباتو په بهیر کې په ځانګړي 19 پروګرام کې به په تیره اونۍ کې د انتخاباتو اړوند پیښې وڅېړو. ژوند په لامبو کې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه بله برخه به هم په دې یو ساعت کې درته خبره کړو.
مکتبونه څنګه څو کوي طالبان غلي دي مکتبو کې به مان پټي چې شي د سپټاوي زی مرمر پلان اوس نه پوهیږي.
د ځنګړو راپورونو دا برخه په جګړه ځپلو سیمو کې د خوندزیو د زدهکوونکو ستونزې څېړي. د خبرونه په ترڅ کې پر نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو هم راپور نه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو پر ولسمشر حامد کرزی له دې قبل انتقاد کړی چې له دوی سره په ټلویزیون مناظره کې ګډون ته نه دی حاضر شوی. اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله پرون په یو سیمایز ټلویزیونی چینل کې په یو ګډ بحث کې ګډون وکړ او په دې بحث کې نه یوازې پر خپلو راتلونکو کړنلارو رڼا واچوله بلکې ولسمشر حامد کرزی هم پر دې ملامت کړ چې له دوی سره په دې بحث کې ګډون ته نه دی حاضر شوی. په دې اړه نور تفصیل د صالح سقسی خلقی په راپور کې.
د ولسمشر حامد کرزی انتخاباتي سیالانو له دې عمله پر نوموړي انتقاد وکړ چې د تېرې شپې په ټلویزیوني مباحثه کې ګډون ونه کړ. د رویټرز اژانس راپور پر اساس کرزی چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو مخکښ کاندید ټاکل شوی و چې له خپلو دوو سیالانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله سره په دې مباحثه کې مخامخ شي، خو له دې امله چې دغه مباحثه یوازې د یو ټلویزیون لخوا وه او نورو رسنیو په دې بحث کې ګډون نه وکړه برخه ونخیسته. د ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي مبارزو ویاند وحید عمر په دغه ټلویزیوني مباحثه کې د ښاغلي کرزی د پرونی نه ګډون په اړه وویل:
من غواړم چې مناظره په داسې شرایطو کې وسی چې هغه رښتیا هم یو بې طرفه مناظره وي، داسې یو مناظره دی وسی چې یو مناظره دی وي او ټول د افغانستان رسنۍ دي چې غواړي چې دا تر پوشش لاندې ونیسي، دوی دې تر پوشش لاندې ونیسي. له یوې خوا به د دوی هغه حق څه ده هغه به ادا شي، له بلې خوا خلک به وکولی شي چې په ټول افغانستان کې له متعددو لارو نه دې مناظرې کې څه معلومات وړاندې کیږي دوی ته ورسیږي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله چې دواړه د ولسمشر کرزی د کابینې پخوانی وزیران وو او په انتخاباتو کې د نه هدیشو کاندیدانو په ډله کې او مخکښو کاندیدانو څخه ګڼل کیږي، د حامد کرزی له حضور پرته په دغه ټلویزیوني مباحثه کې ګډون وکړ. په افغانستان کې انتخاباتي مبارزې په داسې حال کې روانې دي چې په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او په زرهاو امریکایي او برېټانوي سرتیرو د افغانستان په جنوبي سیمو کې د طالبانو پر ضد لوی عملیات پیل کړي دي. ډاکټر عبدالله وویل: موږ ورځ تر بلې د افغانستان د خلکو اعتماد له لاسه ورکوو، هغوی دښمن ته مخه کوي او په دې کار کې پرته له دولت څخه بل څوک ګرم نه ګڼم. ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم پر ولسمشر کرزی په مباحثه کې د نه ګډون له وجې انتقاد وکړ. ښاغلی احمدزی وویل: که د افغانستان ولسمشر شي، له بهرنیو ځواکونو سره به یوې موافقې ته ورسیږي چې دوی څومره موده په افغانستان کې پاتې کیږي. نوموړي همداراز وویل: د بګرام زندان به هم وتړي. په روانه اونۍ کې د امریکا د پوځ لخوا په یو خبر شوي راپور کې د امریکایي او افغان زندانونو په سیستم کې د بدلون غوښتنه شوې ده چې په دې ترتیب د زندان د تړلو دروازو تر شا د بندیانو لپاره داسې پروګرام ونیول شي چې دوی په زندان کې لا نور متعصب او سختدریزي نه شي.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد په 28مه نیټه تاسو د ولسمشری او لیتی شوراګانو لپاره د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي.
یاد ولرئ چې هیڅوک، حتی تاسو د کورنۍ غړي او سیمهیز مشران هم، تاسو پر ځای رای نه شي ورکولای
او تاسو یوازې یو ځل رای ورکولای شئ. که تر یو ځل زیات د رای ورکولو هڅه وکړئ، نو له قانون څخه د سرغړاوي په جرم بدر نه پښتنې ګرویګنی وشي او سزا به درکول شي.
د ټاکنو پر ورځ مو د رای ورکولو کارت د دې لپاره په مسلسي ډول سورای او ګوته مورنګیږي چې معلومه شي رای ورکړی
ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلوا کمیسیون په توګه د رای ورکونکو د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو د استازو پر شکایتونو باندې د غول لپاره جوړ شوی دی.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلوا کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
زموږ کاکله ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک هلمند ولایت ته تللی. ښاغلی هولبروک د پاکستان له سفره وروسته افغانستان ته تللی او دا دی اوس په هلمند کې دی. په دې اړه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال همدغه شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او راپور راکوي.
تاسو د روسیا هم تیر ورځ نا وخت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړی استازی د افغانستان او پاکستان لپاره هلمند ولایت ته راغی او مخکې تر دې چې خبرې ناجې ته ولاړ چلته په هلمند کې د ملکي او نظامي بخش له ډېرو کلیدي اشخاصو او کسانو سره د امنیت بیا رغونې د کوکنارو د له منځه وړل او په هلمند کې د ملي مصالحې د برخې د راګنده کولو په اړه بېلابېلې خبرې وکړلې. د کوم مشرانو سره وکتل او د برتانیې د ولایتي شورا د مشرانو سره تر خبرې پر اړه وکړل. د بروک په وروسته د ګلمن د والي محمد ګلاب منګل سره په خبري ناشته کې راڅرګند شو. په خبري ناشته کې لومړی د هغو عملیاتو ستاینه وکړه چې د ګلمن په جنوب کې د امریکایي سمندري مرین ځواکونو د لوري د افغان ځواکونو سره په ګډه پر مخ روان دي. د ولایتي عملیات بریالي دي. په لږ وخت کې ټولې د لیبتیزیا کې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او د ترڅنګ د هغو مخدره موادو پنیوانه باندې زیات خوشاله وشو دلته تیرونه د زلمند والی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزیر او د جنرال داود په ملتیا باندې وسول د یو ځل بیا د خپل دولت او د خپل متحدینو په نمائندګۍ دا ژمنه تازه کړله چې ګواکې تر څو افغانستان نه پرېږدي چې د ترستانو د منګولو نه آزاد کړی نه دي. د ټینګار وکړ چې تر دې وروسته موږ خپل د ستراتیژي د نوې ستراتیژي چې د افغانستان لپاره د هغې برخه یوه پراخه برخه چې ملکي برخه ده دا به تطبیقوو چې په هغه کې د پولیسو یعنې د افغان پوځ سربیره د رغونه ده د نشیدو په وړاندې مبارزه ده د کرخلو پراختیا ده او د ښوونځیو سړکونو او پلچکونو جوړول دي.
ډېره زیاته مننه کوم. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ولایت ته د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر بارک اوباما د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د سفر په اړه معلومات راکول. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د انتخاباتو په بهیر کې ځانګړي 19 پروګرام ته پام وکړئ.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواهیم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
موږ د ریس خو اسلامي د ریس د پټول وخت کې به هغه
کار یک محیط مسؤول بعد انتخابات
د انتخاباتو په بهیر کې
شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امیدی که هفته خوب را گذشتانده باشین، ما از ارغون منگل و همکارم سلطان محمد سرور در برنامه ای هفته در مسیر انتخابات یاد انتخابات و بهیر که با شماستیم.
زهم گرانو آوریدون کو په خپل وار سره خپل تاودو سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د سوکالی او خوشحالی هیله لرم.
برنامه امروزی را با تازه ترین تحول انتخاباتی یا مباحثه تلویزیونی دیشب که دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله دو اشتراک داشتند آغاز میکنیم. آقای احمدزی در مباحثه تلویزیونی گفت که میخواین با نیروهای خارجی به یک توافق برسن که تا چی وقت در افغانستان میمانن. آقای احمدزی ضمن ابراز مطلب گفت در صورت رئیس جمهور شدن زندان بگرام بسته خواهد کرد. دکتر عبدالله گفت ما روز به روز اعتماد مردم از دست میتیم و اونا به دشمن رو میارن و دولت در این زمینه مقصر دانست.
بله زرغونی جان، په دې تلویزیونی مباحثه کې یوازې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ګډون کړی وو او جمهور رئیس کرزی پکې برخه وانخیسته. د ولسمشر کرزی د انتخاباتي کمپاین د دفتر ویاند وحید عمر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې خغلی کرزی به په هغه مناظره کې برخه واخلي چې له هر پلوه منظمه، عادلانه او د خلکو په ګټه وي.
من غواړم چې مناظره په داسې شرایطو کې وسی چې هغه رښتیا هم یو بی طرفه مناظره وي. داسې یو مناظره دی وسی چې یو مناظره دی وي او ټول د افغانستان رسنۍ دي چې غواړي چې دفتر پوشش لاندې ونیسي، دوی د پوشش لاندې ونیسي. له یوې خوا به د دوی هغه حق څه ده هغه به ادا شي، له بلې خوا خلک به وکولی شي چې په ټول افغانستان کې له متعددو لارو نه دې مناظرې کې څه کوم معلومات وړاندې کیږي دوی ته ورسیږي.
بله، در ادامه مبارزات انتخاباتی کاندیدها به مقام ریاست جمهوری افغانستان، دکتر عبدالله به روز شنبه از ولایت هرات دیدن کرد و به مردم این ولایت سخنرانی کرد. آقای عبدالله همچنان گفت که اگر رئیس جمهور افغانستان شوه به جهادی ها نقش بیشتر میده. روزنامه 8 صبح در شماره روز شنبه خود در یک تبصره در مورد انتخابات نوشته بود که انتخابات آرام آرام رنگ قومی به خود میگیره. از روزنامه یاد کردیم قابل ذکر است که به روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود نقش رسانه ها را در انتخابات کشور مورد بحث قرار دادیم. ضیا بومیا رئیس کمیته دفاع از حقوق ژورنالیستا گفت که متاسفانه بعضی رسانه ها بی‌طرف نیستند و در جریان مبارزات انتخاباتی متاسفانه بعضن اتهامات را بالای بعضی کاندیدها وارد می کنند.
په ډیر تاسف سره کوم چې په افغانستان کې دا اوس چاپی رسنۍ کار کوي، دغه چاپی رسنۍ د ځینو مریضو حلقاتو ترمنځ د چتروم وظیفه ترسره کوي پرته له کومه ملي څېړنې یا په کوم حقیقته لیو کاندید په ضد باندې او د بل په نافه باندې خپرونو ته دوام ورکړی ده. ان تر دې چې بیا هم زه ووایم افترا او دروغ بهتانونه د کاندیدانو په ادرس باندې خبروي. زه فکر کوم چې اکثریا دغه رسنۍ چې ایجاد شوي دي موسمي رسنۍ دي، بعضې چې د دغو انتخاباتو په دوران کې ځینې کاندیدانو ورته پیسې ورکړي دي او دا رسنۍ ایجاد کړي.
بلخوا یو اوریدونکي ادعا وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر بے پری یا بے طرف نه دی او لوی ډلې حمایت کوي.
بله میرا تاریخ ما کابل څخه.
بله
درې ډېر مختصر پوښتنه لرم. والدا لکه څنګه چې مخکې اوریدم کې اشاره وکړم، هغه دا چې توحیدی دا یو شخصیت شمالي ته نږدې نفر و او د همیش لپاره یې راز راز اختلافونه ته لمنه ویلې. شنې په داسې یو مهم دفتر کې چې مطبوعاتي دفتر یې ستاسو څنګه ملاحظه کوي؟ او دوام دا چې میدان وردګ ولایت په درې ولسوالۍ کې چاسلان ولایت کې همدا درې ولسوالۍ دي، همدا ولایت تشکیلې وي، د انتخاباتو یو کارت هم نه دی توجه شوی. آیا مطبوعات په دې باندې کانه وړاندې دي؟ بل دا چې بعضې رسنۍ چې تعصب د قومي نژادي او ژبني تعصب سمبول ګڼي چې په کاسو مطرحو باندې تعصبانه اعتراضونه کوي، حتی د جنګسالارو غوندې تهدیدونه کوي او هغه راکي او سپکاوی ورته کوه، د دې خلکو مخنیوی به څنګه کېږي؟ مننه.
تشکر از شما.
او ډېر عجیبه دا ده چې د دوی له راتګ سره یو اوریدونکي په دوی انتقاد درلود. مهرباني.
سلام علیکم. من میخواستم در مورد صحبت ایشان عرض کنم که اصلا اتهام وارد کردن که کی از کجا است خود از خلاف وحدت ملی است. چگونه سندی در زمینه وجود داره؟ واضح است که افغانستان مردمش مربوط به هر ولایت است اما در مجموع مربوط افغانستان است.
نه فکر کنم دوی دی سیمی خبره نکه ولی دوی دی تنظیمی علایق و مسئله یاده ولی
خواهمی که میگن شمال یا جنوب واضح است دیگه. و مسئله دیگه ایش که میخواستم عرض بکنم این است که در کمیسیون مستقل انتخابات هر کسی که مقرر میشه و یا قبول میشه تمام بکگراند کاری سابقش مورد بررسی قرار میگیره و در صورتی که اتهام طرفداری و جانبداری از یک حزب سیاسی را داشته باشند اصلا مخالف قانون انتخابات است که پذیرفته شود.
گران آوریدون کو هیله لرو چه پدی حق لچه دی خبری رسنیو بی طرفی تر کوم حدا د انتخاباتو په نتایجو تاثیر کولای شي خپل نظریات مونږ ته راولېږي. تاسو کولای شئ چې خپل نظریات زمونږ په انټرنیټ پاڼه کې هم ولیکئ. زمونږ د پاڼې آدرس دی www.azadiradio.org. بلخوا دی ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان له ناامنیو شکایت کوي او وایي چې دوی تر اوسه خپل انتخاباتي کمپاین لا نه دی پیل کړی. په بادغیس کې دی ولایتي شورا یو غړي امیر توکل چې غواړي ځان بیا کاندید کړي آزادي راډیو ته وویل:
نو اوس انتخابات به داسې کېږي چې امن په ټول افغانستان کې امن راغلی او دغه انتخابات سره کېدلی. مثلا د اطراف خلک یا د اطراف خلکو د نصیبه پاتې
په بادغیس کې د ولایتي شورا نهو څوکیو ته د یولسو میرمنو په شمول اووه څلوېښتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له کندوزه هم د ازادي راډیو خبریال تېره اونۍ د امنیتي سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې هلته یو کاندید د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. رپورټ وویل چې د ولایتي شورا کاندید جان محمد د ارباب سید محمد زوی د تېرې یکشنبې په ورځ د دشت ارچی په ولسوالۍ کې د کمپاین په مهال لومړی اختطاف او بیا ووژل شو. د کندوز د امنیې قوماندانۍ د کشف مرستیال رحیم گل اندر دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته داسې وویل:
وکیل جان محمد دربار سید محمد زوی در آباد او د نفر مرګري سره چې شهید نومېږي د جان محمد زوی د پروژه په سرای د چاردرک کې د قندز ښار کې پروژه فروشي لري. زوی د تبلیغاتي کمپاین په خاطر باندې تللی ارشي ته شپه یې هم په طرف د ارشي کې رشته کړې ده او سهار وخته به د چای نه طرف د ښار خوا د ارشي روانو په هره لاره کې د طالبانو له کمین سره مخامخېږي.
د انتخاباتي کمپاین لپاره له رئیس د لومړی ځل دی چې په کندوز کې ولایتي شورا ته یو کاندید وژل کیږي.
در ادامه مبارزات انتخاباتی که کاندیدای ریاست جمهوری کشور میرویس یاسینی یکی از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان به روز جمعه گذشته با مؤسسین پوانتون تعلیم و تربیت دیدار کرد و برنامه های خود را برای مؤسسین معرفی کرد. آقای یاسینی از مؤسسین و جوانان افغان خواست تا برای خدمت به مردم و به دست آوردن حقوق خود مبارزه کنند. انکشاف تعلیم و تربیت، بازسازی، انکشاف اقتصادی، تامین امنیت، آوردن تغییرات مثبت در وضعیت افغانستان از جمله موضوعات است که در شعارهای تمام کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. اما مردم افغانستان میگن که چندان باور به عملی شدن این تعهدات و برنامه ها ندارند.
بله زرونه جانه، پداسال که چه بلا بل کاندیدان خپل انتخاباتی پروګرامونه او خپل پلانونه وړاندې کوي، خو د انتخاباتو مخې ته امنیتي ستونزې لیدل کیږي. مګر د ملګرو ملتونو چارواکي هیله مند دي چې انتخابات به په مسؤونه فضا کې ترسره شي. دوی د هغو امنیتي تدابیرو په اړه ډاډ څرګند کړي چې د انتخاباتو لپاره نیول شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند علیم صدیق د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
Security is imperative. دا یو امنیت د انتخاباتو په ترسره کېدو کې یو مهمه مسله ده، او رای ورکونکو ته باید ډاډ ورکړل شي چې وکول شي پرته له ویرې رای ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډا د امنیت په اهمیت ټینګار کړی دی، او په دې اړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون، افغان امنیتي ارګانونو او نړیوالو سارونکو سره خبرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو ویان زیاته کړې چې افغان او بهرني ځواکونه د انتخاباتو د امنیت لپاره یو ګډ پلان لري، او د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره به د قومندې مشترک مرکزونه هم په ټولو ولایتونو کې تاسیس شي. د ملګرو ملتونو چارواکي په داسې حال کې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي پروسې مخې ته د امنیتي ستونزو رپورټونه شته، او خصوصا په جنوبي او لویدیځو سیمو کې د زور زیاتی د پیښو لړۍ توده ده.
بله، شما از امنیت گفتین. مثل همیشه روزنامه های چاپ کابل هم مسئله امنیت در افغانستان مورد بحث قرار دادن، و مخصوصا مسئله امنیت انتخابات. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله شماری روز دوشنبه خود با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات در افغانستان نوشته بود که باید همه افکار متمرکز به انتخابات باشه. به گفتی روزنامه، بعضی از حلقات در تلاش هستند تا از خان مردم با تبلیغات نادرست در مورد انتخابات مخشوش بسازند. روزنامه آرمان ملی در شماری روز دوشنبه خود به نقل از شورای تشریک مساعی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نوشته بود که به زودی هزاران کارت رایدهی تقلبی در معرض دید رسانه ها قرار خواهد گرفت. مطلب دیگه ای روزنامه در مورد عملکردهای کمیسیون انتخابات اختصاص یافته بود، و دو گفته شده بود که با وجود تخطی های زیاد کمیسیون انتخابات نتانسته کاندیدا را مجازات کنه.
بله بله زرغونه جان، د انتخاباتي مبارزو په محل د سرغړونو خبرې کیږي، خو راځي چې واورو خلک غواړي کوم کاندید رای ورکړي، خو ځینې بیا وایي چې له انتخاباتو سره چندان علاقه هم نه لري.
یاره زه خو کولای سم چې انتخاباتو کې ګډون وکم، خو چې زه د افغانستان د اوسنۍ اوضاع ته ګورم، خلکو حالت ته ګورم، زړه مې نه غواړي انتخاباتو کې ګډون وکم یا زه رایه چاته واچو.
په داسې حال کې چې ته کار دم لري نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکې؟
نه کنه، نو چې د موږ د تاسې مسلمان ملت یو، د موږ د تاسې په مخ کې داسې یو خبره صادره سي چې هغه غیر قانوني، نو څوک به وکولای سي چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
د انتخاباتي کمپاین په لړ کې ځینې ورځپاڼې او نشریې د کاندیدانو لوی لوی عکسونه خپروي، او د دوی شعارونه هم خپروي، خو داسې اندېښنې شته چې ځینې دغه خپرونې د کاندیدانو په اړه سم معلومات نه ورکوي، او اذهان لکه څنګه چې تاسو ویل مخشوشوي، چې کېدای شي د انتخاباتو په نتایجو دغه کار منفي تاثیر وکړي. د ازادي راډیو د اونیز ګردی میز بحث هم په دې هکله وو. د هیواد د ورځپاڼې مسؤول مدیر نجیب الله شینواري وویل چې مطبوعات د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې د خلکو او کاندیدانو ترمنځ د ارتباط یو پل جوړولی شي، خو ځینې رسنۍ منفي او یو جانبه تبلیغات کوي چې په نتیجه کې خلک له رای ورکولو مایوسه شي. دی وایي
ما نمیتونیم بگوییم که تمام مطبوعات نقش خود را به گونه درست و احسن انجام داده است. برخی از رسانه ها در ارتباط با مسئله انتخابات از همان آغاز با پخش یک سلسله مسائل منفی پرداخته است. به طور مثال میگن که در انتخابات آینده شفافیت وجود ندارد، انتخابات مجبور از تقلب خواهد بود، و یا ای که مثلا رهبر قبلا تعیین شده، انتخابات یک نمایش است، و یا این که در کشور امنیت وجود نداره و انتخابات صورت نمیگیره. پخش اینی نوع تبلیغات روحیه مردم را ضعیف میسازه و مانع از این میشه که مردم در انتخابات اشتراک نکنند، در صورتی که مردم اینطور فکر کنند که در رایشان ارزش نداره و در رایشان تقلب صورت میگیره، بنان و نمیان در مراکز رایدهی و رای خود را برای کاندید مورد نظر خود نمیتن.
شنونده عزیز، در حالی که تلاش های انتخاباتی کاندیدهای کرسی ریاست جمهوری کشور جریان داره، بعضی از کاندیدها مصارف گزاف کردن و میلیون ها دلار به مصرف رساندن. آوازه های موجود داره که بعضی کشورهای خارجی کمپاین انتخاباتی بعضی کاندیدها را تمویل میکنه. خبرنگار رادیو آزادی در جریان مصاحبه اختصاصی با سید جلال کریم، یکی از کاندیدای ریاست جمهوری، از آقای کریم چنین سوال کرد.
در بین مردم و حتی در بین برخی از کاندیدا اتو آوازهایی است که سید جلال کریم از حمایت پادشاه عربستان سعودی برخوردار است و البته پول کمپاینش هم او میپردازه. آیا این مسئله درست است؟
بله، اولا من از حمایت هیچ کس برخوردار نیستم. من رابطه خوبی با فامیلش و عربستان سعودی دارم. اگر ما حمایت دولت عربستان یا پول دولت عربستان می داشتم، من یک دهنه دفتر در شهر کابل نمی داشتم. بعد کاندیدا 18 دهنه دفتر دارن، پس امکانات پولی ما بسیار محدود است و امکانات شخصی ما است و از هیچ کس حمایت به ما نشده و من هیچ وقت قبولم ندارم که از خارج حمایت شم. چرا؟ تا جایی که امکانات شخصی وجود داره، بعد دوستا افغان هم برام الحمدلله کمک کردن، بعد والنتیر کسایی هستن که داوطلبانه کار میکنن و الحمدلله من از امور کمپین بسیار خوش هستم.
شنونده های گرامی، ایره هم باید گفت که تعداد از کاندیدهای مقام ریاست جمهوری واقعا نادار هستند و از ناداری خود شکایت دارند. سنگیر رحمانی، یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری کشور، در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی چنین گفت:
هیچ چیزی پد کردنی نیست، هیچ چیزی پد نمیشه. من یک سایه منصب قوای هوایی مدافع هوایی بودم از ولایت بدخشان، 34 سال تقریبا میشه در این وطن. چون اوجا وطن جا زندگی هم نداشتیم، در اینجا زن و بچه‌ایم از اینجا در مربوطات قماندانی عمومی قوای هوایی مدافع هوایی اینجا مینیس افسر توزیع بودیم و وظیفه اجرا کردیم. جا زندگی از خود ندارم، کدام امکانات هیچ چیز ندارم، چون فعلا در خانه مردم همسر همسایه ما رشانده در پروان دو آخری کلا پشته میشینیم در خانه ایشان. دیگه از خود جز این بایسکل وسیله پایکش دیگه چیز ندارم. از وزارت محترم داخلی کشور برای تمام کاندیدا نفر امنیتی مجهز با سلاح و وسایل داده یکسان لطفه کردن، ولی خودی من نظر به نداشتن جای مشکلات بی جایی منصرف شدم، خط نوشته کردم که ما ضرورت نیست.
خیلی خوب، رئیس جمهور هم که شدین در صورت پیروزی با بایسکل این طرف طرف خواهد رفتین یا نه؟
خب از امکاناتی وطنی خود استفاده میکنیم، اوتر هم نه و پایسکل هم نمیشه که آدم به هر کار برسه. از وسایتش به کمال افتخار استفاده میکنیم، خب میکوشیم که همه هم وطنی ما و شما از همه امکانات وطن استفاده بکنن.
د انتخاباتو په بهیر کې د ازادي رادیو ځنګړی اونیس پروګرام مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د سهار 8 بجې او 22 دقیقې دي. د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ تر دې ساعت د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته چې صالح اساقسی خلقی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځنګړی استازی ریچارډ هولبروک تیر ورځ ناوخته هلمند ته ورسید. د امریکا د پوز چرواکی وایي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو په مقصد ماسق او استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو عملیات پیل کړي. امریکایي چرواکی وایي د افغانستان د جنوب په روانو جګړو کې یو بل امریکایي سرتیری هم وژل شوی دی. په پام کې ده چې د قرغزستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن د دې هېواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. او د عراق صدر اعظم نوري المالكي ویلي چې د امریکایي ځواکونو یو برخه خایي له 2011 کال وروسته هم چې د لونیټا اعلان شوی هلته پاتې شي.
سموکاګله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د پخواني پاچا د ملت د بابا محمد ظاهر شاه د مړینې دوهم تلین پرون ومنځل شو. د افغانستان د کابینې څو غړو، قومي مشرانو او د دې د کورنۍ غړو د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د ګلو ګېډۍ د کابل د مرنجان په غونډې کې د ملت د بابا پر مزار کې خوده. دولتي چارواکو وویل محمد ظاهر شاه یو مهربان پاچا او خلکو او خاورې ته خدمتونه کړي او دا د هغه حق دی چې درناوی وشي. تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې واوري.
په دې مراسمو کې د کابینې څو تنو غړو، د سترې محکمې رئیس، جهادي شخصیتونو، یو شمیر قومي مشرانو او له بهر څخه د هغه د کورنۍ څو تنو راغلیو ګډون کړی و. دوی د کابل د مارنجان پر غونډې د محمد ظاهر شاه پر قبر د ګلو ګېډې کېښوده او د هغه روح ته د دعا لاسونه پورته کړل. د محمد ظاهر شاه پر مزار د ګلو د ګېډې د ایښودو په مراسمو کې کومه رسمي وینا ونه شوه، خو د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي د ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د مړینې دوهم تلین د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د قرآن کریم د ختمونو په کولو لمانځل کېږي. د پاچا لمسی او اوس مهال د افغانستان په دولت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس مصطفی ظاهر د دغو مراسمو په هکله د ازادۍ راډیو ته وویل:
بر افغانستان زندگی کردن، بر افغانستان خدمت کردن، آرزویشان این نمی بود که
هغه د افغانستان لپاره ژوندې و، افغانستان ته خدمت کړی دی. هیله دا و چې په افغانستان کې یووالی، سوله او ثبات ووسی. موږ هم باید همغه لار ونیسو او د ملي یووالی، سولې او ترقی لپاره کار وکړو.
د پکتیا ولایت څخه یو تن قومي مشر حاجی کپتان وویل د ظاهر شاه په وخت کې که پرمختګونه کم و، سوله او ثبات پکې تر هر څه زیات و.
ملی وحدت که دایل اول نمره سلام عبادای د بیت پاکای د جنگ د هر مخالف خب سبزک په سر کې می بسره وشا ولا پراته بی یو موټر وانه یو کلندر و هیڅ خبر نه شپه ورځ موټر به تل هر شت هر زنی و امنیت و هر شي چنه وی قراری و هیڅ می د پیسې نه وی قراری وی یو ورځ د دوی خوري و د لخر چ امنیت چ سره د وطن چ امنیت وی سای کی.
محمد ظاهر شاه په کال 1933 میلادي کې چې لاشل کلن نو د د پلار له وژل کېدو وروسته تر 1933 میلادي کال پورې د افغانستان پاچا و.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو تړون له مخې په کابل کې د امریکا سفارت ته 15 جریبه ځمکه ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا له سفیر سره د دې ځمکې تړون چې له مخې به یې دا ځمکه د 130 کلونو لپاره د امریکا د سفارت په واک کې وي لاسلیک کړ. په کابل کې د امریکا سفیر وویل چې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه مخ په پراخېدو دي، نو له همدې کابله دوی دې ځمکې ته اړتیا لرله. د دې تړون د جزئیاتو او د امریکا د سفیر د څرګندونو حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د دې قرارداد له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت ته د خپل ساحې د پراخولو لپاره په وړیا ډول نور 45 جریبه ځمکه په واک کې ورکړه چې د 130 کلونو لپاره د سفارت په واک کې وي. ایکن بیر د قرارداد له لاسلیک کولو وروسته وویل چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د امنیت بیا رغونې او اقتصاد په برخه کې د دوی فعالیتونه دوه برابره زیاتېږي. کله چې موږ دلته د خپل ګډ ماموریت په نورو اړخونو خبرې کوو، د بېلګې په توګه د امنیت، اقتصاد او حکومتدارۍ په اړه خبرې کوو، نو د دې ماموریت د سرته رسولو لپاره او په افغانستان کې له دې ماموریت سره د مرستې لپاره ملکیانو ته اړتیا ده. کومه ځمکه چې تاسو همدا اوس ورباندې موافقه وکړه، د امریکا له متحده ایالاتو سره د خپل سفارت په پراخولو کې مرسته کوي. د اوباما د نوې ستراتیژۍ له مخې تمه ده چې په زرګونو ملکیان چې د بیا رغونې، اقتصاد او حکومتدارۍ په برخو کې تخصص لري افغانستان ته واستول شي. دغه ملکي متخصصین با نه یوازې په کابل کې بلکې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه افغانانو سره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا وویل چې امریکا په افغانستان کې نه یوازې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې، بلکې د افغانستان د بیا رغونې د چارو مشري هم کوي او دوی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په پام کې ساتلو سره د ځمکه د سفارت په واک کې ورکړه ده. ما د بهرنیو چارو د وزیر او په عین حال کې د ډیموکرات په توګه د ځمکه ستاسو په واک کې درکړه، سو تاسو پرې یو وخت کولی ودانۍ چې د امریکا د معماری یو بیلګوي جوړ کړی. د دې لپاره چې تاسو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما شمنه کړی چې یو زیات شمېر ملکی کارپوهان افغانستان ته استوي، له هغې نه هم مننه کوو او هیله من یو چې د دې ودانۍ د جوړولو کار ژر پیل شي. د امریکا سفیر په کابل کې د خپل سفارت د ساحې پراخول افغانستان سره د دوی د اوږدمهاله ژمنې یو بیلګه وبلله او ویویل چې دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي په دې هیواد کې بانکي نظام د بل هر وخت په پرتله ښه پرمختګ کړی. د دې بانک مشر قدیر فطرت پرون وویل ټاکل شوې ده نوي افغاني بانک نوټونه د سپتمبر په میاشت کې بازار ته راوځي او تر دې وروسته به پخواني بانک نوټونه ټولېږي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د افغانستان بانک مشر عبدالقادر فطرت د پنځمه پورس په کابل کې خبر اعلان ته وویل د بانکي نظام ټول شتمنی $5 میلیارد ته رسیدي.
نظام بانکی افغانستان در سال 87 تقریبا حدود 77%
په 1980 کال کې د افغانستان بانکی نظام 8% وده وکړه. په تیر یو نیم کال کې د افغانستان بانکی نظام دوه برابره پراخ شوی دی. د تیر میلادي کال د جنوري میاشتې د احصایې لمخې د بانکی نظام ټول شتمنی $1.4 میلیارد و خو د دوه میاشتو مخکې احصایه ښیي چې دغه شتمني $3.2 میلیارد ته زیاته شوې ده. د دې تر څنګ د افغانستان بانک شتمني $3.6 میلیارد ته رسیږي چې دا ټوله شتمني نږدې $1 میلیارد کیږي.
د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونه اوس په نړیوال معیار خلکو ته مالي خدمات وړاندې کوي چې په دغو خدماتو کې د پورونو اجرا، د پیسو لیږد، د سپما او جاري حسابونه شامل دي. ښاغلی فطرت زیاته کړه ټاکل سوی د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې نوي افغاني بانک نوټونه بازار ته ویستل سي چې زړې پیسې به له منځه وړل کیږي.
په مجرد کې وبرسن ما کوشش میکیم کې سلسلهي جمعوري پولای
کړي. کله چې دغه بانک نوټونه راورسیږي موږ کوشش کوو زړې پیسې راټول کړو چې دغه راټولونه اوس هم پیل شوې ده. زیاتې زړې پیسې په شپږو زونونو او مرکز کې راټولې شوې دي. کوشش کوو زړې پیسې وسوځو او پر ځای نوې پیسې دود کړو چې تر وسنۍ پیسې کیفیت ښه وي.
اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او 2 دولتي بانکونه فعالیت لري چې په مرکز او ولایتونو کې د دغو بانکونو تر 300 زیات نمائندګۍ خلکو ته مالي خدمات وړاندې کوي. د افغانستان بانک مسولین وایي اټکل کیږي سږ کال په افغانستان کې اقتصادي وده په 15 زیاته وي چې دا د پام وړ پرمختګ دی.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د دولت له وتسلوالو مخالفینو غوښتنه کړې چې د ګوزن یا د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو د واکسین د تطبیق دوله پر مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې سبانه بل ورځ یعنی د یکشنبه پر ورځ په ټول افغانستان کې په میلیونونو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړل شي. د دې خبرې اعلان پرون په کندهار کې د روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی وکړ. د امیر روغتیا وزیر همدارس په کندهار کې دوه روغتیایي پروژې تر بشپړې دورسته پرانستلې. له کندهار د ازادي راډیو خبريال راپور راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي چې د یکشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې 8.5 میلیونه تر 50 کلونو کم ماشومان د ګوزن پر خلاف واکسین کړل شي چې د په خبره د 1,00,000 ماشومان به یوازې په جنوبي ولایتونو کې وي. د نوموړي په وینا د روان کال پیل تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې د ګوزن 1,50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د فاطمی په خبره 1,50,000 مثبتې پیښې یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې رامنځته شوې دي چې نوموړي یوازنی لامل په سیمه کې روانه ناامني په ګوته کړه.
ټول افغانستان کې به لور 5,350 روغتیایی کارکون کی دغه لوی کمپین او دغه لوی جګړه د دې ناروغي په مقابل کې په مخ بوزي.
د امیر روغتیا وزیر چې په کندهار کې به خبري غونډې ته وینا کوله د دولت پر وسلوالو مخالفینو شغ وکړ چې د دوی کارکونکو ته د اجازه ورکړي تر څو دا درې ورځنی کمپین په بشپړ توګه په ټول هیواد کې تطبیق کړي.
دا ناروغي داسې خطرناک ناروغي ده چې یا سړی وژني او که سړی ونه وژنه نو بیا مایو کیږي. علاج نلری، قطعا علاج نلری. په امریکا کې هم علاج نلری، په اروپا کې هم علاج نلری. خلاره د دې د چ پختیوي وکړه مخنیوي د واکسین په واسطه کیږي. نو ولې د ته اجازه ورکو چې او ماشوم د خپل کورنۍ د وګو بارشي یا د ټولنې بارشي؟ که څوک مسلمانی او عقیده لري چې الله پاک ته ورزم نو دا کار نه کوي. بس په همدې منطق زه د خپلو د افغانستان مسلح او مخالفینو نه او د خپلو ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې په دې برخه کې باید لاس یو بل ته ورکړي او روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې دغه دینی وجیبه او ملي رسالت په ښه شکل سره په ښه توګه سره سرته ورکړي.
ډاکټر سید محمد امین فاطمی په کندهار کې د ناری رنځ او لشمانیا د ناروغیو دوی ودانۍ تر بشپړېدو وروسته پرانستې چې د امریکا د دولت لخوا پرې $1,60,000 امریکایي ډالره لګول شوي وه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري چې د سهار له اوو د مازیګر تر اوو بجو پورې خبريږي.
ستاسو رایا، ستاسو راتلونکي.
ګران خویندو، په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینهو د ګډون هم را اهمیت لري ځکه چې د ښځو او نارینهو رای سره برابر دي او ټول رای حسابيږي.
د دینی عالمانو په هغه کنفرانس کې چې تیر
کابل کې جوړ شوی و. د بس یو موضوع په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه وه. په دې کانفرنس کې له ټولو هیوادوالو په تیره بیا له ښځو څخه وغوښتل شول چې د نوملیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعاله ونډه واخلي او خپله دیني او ملي دنده ترسره کړي.
هو، د ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه ده، ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رایې ورکوونکي او کاندید په توګه د ښځو د ګډون ننګه کوي.
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 15% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
که غواړئ چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ او په دې اړه راپورونه وګورئ، نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته، انټرنټ پاڼې ته مراجعه وکړئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ په یاد ولرئ. په دې راپورونو کې تاسو په آواز کې راپورونه اوریدای شئ او همداراز تصویرونه کتلی شئ او ویډیوګانې کتلی شئ. دا وخت د سهار 8:15 دی. نور راپورونه وړاندې کوو. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر او پخوانی لوی درستیز جنرال پرویز مشرف په 2008 کال کې د اضطراري حالت د اعلانولو په تور مسؤل ګڼلی. ښاغلي مشرف ته ویل شوي چې یا دې په محکمه کې د ځان سپیناوی وکړي او یا دې مدافع وکیل معرفي کړي. له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور راستولی.
پخوانی لوی سرنوال ملک عبدالقیوم وای پرویز مشرف د ده او د شریف الدین پیرزاده ترڅنګ د خپلو پخوانیو ملګرو حقوق پوهانو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې فکر کې دی چې د پاکستان په ستره محکمه کې د ده پر ضد د راپورته شوې قضیې څخه څنګه ځان خلاص کړي. پخوانی جمهور رئیس او لوی درستیز متقاعد جنرال پرویز مشرف دا مهال له هیواده د باندې په لندن کې استوګنه لري، خو د پاکستان سترې محکمې د راولپنډۍ په چک شازاد سیمه کې د پرویز مشرف کور ته د جلب پاڼه ورلېږلې ده. پرویز مشرف د جولای د میاشتې په 9 نیټه د پاکستان سترې محکمې ته غوښتل شوی دی. د پاکستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مشر بیرسټر اعتزاز احسن په دې اړه وایي، هغه په خپله نه دی غوښتل شوی، هغه ته ویل شوی چې د ځان سپیناوي دپاره دې په خپله راشي یا دې خپل مدافع وکیل راولېږي. زما په خیال هغه به ایزار نه شي. هغه اړ نه دی چې په خپله محکمې ته حاضر شي، خو اړ دی چې لږ تر لږه خپل مدافع وکیل محکمې ته راولېږي. راپورونه وایي پرویز مشرف ته د هغه ملګرو دوه ډوله مشورې ورکړي. د هغه ځینې ملګري د دې خبرې طرفدار دي چې پرویز مشرف باید په ستره محکمه کې د ځان سپیناوی وکړي، خو ځینې نور بیا هغه ته مشوره ورکوي چې دمګړۍ ته حالات له هرې زاویې نه د هغه پر ضد دي، نو ښه به دا وي چې ځان د دې قضیې نه لرې وساتي او د هیواد نه د باندې خپل کار او ژوند ته ادامه ورکړي. د پاکستان په ستره محکمه کې د 14 قاضیانو یوه ډله به د پرویز مشرف برخلیک ټاکي، خو که پرویز مشرف نه په خپله سترې محکمې ته حاضر شي او نه هم خپل مدافع وکیل راولېږي، نو بیا به څه کېږي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مشر چودري اعتزاز حسن په دې اړه وایي،
اگر وہ ایسا بھی نہیں کرتا پرویز مشرف،
که پرویز مشرف نه په خپله حاضر شو نه مدافع وکیل راولېږلو، نو محکمه کوم بل ګام نه شي اوچتولی. په یو اړخیز ډول به دا قضیه حل کړي او په خپله پرېکړه کې به ووایي چې هغه ته د ځان د سپیناوي حق ورکړل شوی و، خو هغه د دې نه ګټه نه واخیستې.
له پاکستانه د یو بل خبر له مخې، د بلوچستان د مچ زندان کې بندیانو بلوا کړې ده. یو شمیر ساتونکي یې برمته کړي او ځینو دفترونو ته یې اور اچولی. د پیښې جزئیات له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د پنجشنبې په ماسپښین د کوټه ښار جنوب ختیځ لوري ته په مچ سیمه کې د مچ په لوی زندان کې زندانیانو وروسته له هغه چې له دوی څخه پراخه تلاشي پیل سوه په احتجاج لاس پورې کړ. د زندان ساتونکي وایي له زندانیانو سره لیدونکي خلک په پټه توګه دوی ته موبایل ټلیفونونه او نور غیر قانوني شیان ورتېروي، چې پر ضد یې د زندان ساتونکي له زندانیانو څخه پراخه تلاشي پیل کړه، چې په نتیجه کې زندانیانو بلوا وکړه او د زندان نږدې 15 تنه یرغمل کړل. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د 800 په شاوخوا کې زندانیانو په زندان که دننه په احتجاج لاس پورې کړی. د زندانیانو لپاره جوړ شوی کتابتون او سلمانی ته اور راچولی او همدارنګ ویل کېږي چې د زندان د رئیس دفتر یې هم سوځولی دی، خو دا خبره لا تر اوسه پورې نه ده تایید شوې. د زندانیانو تر احتجاج وروسته د زندان د رئیس په امر د مچ سیمې ګڼ شمېر پولیس راغوښتل شوي چې زندان یې محاصره کړی او د زندانیانو د احتمالي تېښتې په مقصد یې هوایي ډزې کړې او اوښکې بهاونکي ګاز یې هم غورځولی دی. د زندان ساتونکي وایي زندانیانو ته یې له قانون سره سمې اسانتیاوې ورکړې دي، خو که هغوی له ځانه سره په غیر قانوني توګه موبایل ټلیفونونه یا کوم بل شی ساتي د هغو شیانو د ترلاسه کولو په مقصد کله کله د تالاشۍ عملیات ترسره کوي. وایي دا لومړی ځل دی چې د مچ زندان زندانیانو د تالاشۍ په خلاف له قهره ډک احتجاج وکړ. هڅه مو وکړه چې د زندان له رئیس یا د زندانونو له وزیر سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. زندانیان وایي له دوی سره په زندان کې ډېر بد چلند کېږي او سم خواړه ورته نه ورکول کېږي. وایي که یې له انساني حقوقو سره برابرې غوښتنې ونه منل سي په زندان کې دننه یرغمل کړي د زندان ساتونکي به ووژني. د یادونې وړ ده چې په مچ زندان کې په بېلابېلو جرمونو تورن تر 1200 زیات زندانیان موجود دي چې په هغوی کې زیات شمېر افغان بندیان هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوه گونه سی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پا افغانستان که دی زکر او پوهن پورانده هسته هم ستونزی دیره وی خود دی تیرو چبانده دیر شو کلونو جگرو دا ستونزی چو وری زیاده کری. دی آزادی رادیو دی زنگرو راپورنو پلاری اور پلمبو که چه دا دی یو بلا برخه اخبریگی نن هم دا موضوع سیرل شویده.
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ.
د جګړه زپلو سیمو د زده کوونکو ستونزې څېړو چې د دغو ولایتونو له مرکزونو لرې پرتو سیمو کې له ښوونځیو پاتې دي.
ولې یو مکتب وتړل شي؟
مور وسته دغه سمور پلاره ته وای چې بالا دا مکتب مو وایست
یا پغلاوه مختدی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي دمګړی په افغانستان کې وسه و ښوونځي د مخالفو وسلوالو د ګواښونو له ویرې تړلې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په دغو نه امن سیمو کې د جګړې شکیل غاړي د ټوپک خوله یوازې د یو بل په وړاندې نه د سیخه کړې، بلکې تعلیمي مرکزونه زده کوونکي او ښوونکي هم آرام نه دي پرېښي. د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړۍ کې پر همدې موضوع خبرې کیږي. د ځینو راپورونو پر اساس د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې تر 2 لک زیات ماشومان تعلیم نسی کولی. دغسې ګڼ ماشومان مې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د رود پر غاړه ولیدل چې د پیسو په مقابل کې یې د خلکو موټران په پیسو مینځي.
یا عمله باندې وکي یا ور راچی مور وسته تغه سمور پلاره ته وای چې بالا دا مکتب مو وایس اوس مور دته سلام مکتب نه
که کوله مکتب واړی چې وای خوشاله
وو چې مکتب سم سی مور ته من نه پټی چې مور به ډیر خوشاله وي.
زدا مټر پرم سلور پنځه داس مټران پرم دا بس د مړو مړو خلګي یا د مسکینانو خلګي بلاش موجه پرېوګو. زه خو په دې مټران نه خوشاله چې مکتب را ته جوړ کړه تاسو مې کی خو موږ ډېر په خوشاله په دې مکتب مکتبونه دا چې مې نه نه پښې پټې یم لا پر کې یا ورو نو را چې موږ په دغه ډیر زمو پر تاسو چې موږ یې مکتب ته دا مخانس پیری دې داسې نه دې ګرځ را چې لاس مرشان ته د پښې مو سوې کې نه دې په دغه موږ دا مکتب وړنه.
من اسمت پی ترغلم در رود که مطرم پیوم در روز دیگه چلور مطرم اینزم زیده گریشه چخه دقا یو سو یا میاش که دوی کیری ترغلم در تا لط مسکرم شیم نداره در ترغلی واس مطرم پیوم در مکتبم در کار نوارد پا پینزم سو که می سبک وی کرار در تر برس در تا مکتب برم چیش روز زم سو پیو گریش تا سی پر چی رو نم
در پخپل کار خوشحاله در مطرم چی مینزم؟
یا زخپل پر در مکتب خوشحاله مکتبون هم گای سو که طالبان اغلی دی مکتبون که بمان پتوی چی شیدی دی سپتاوی زی مرمور پلان واسه نه پرځه زه اوس غواړم چې موږ مکتب راځه جوړ شي خپل مکتب ته لاړ شو.
د ژغورنې نړیوال سازمان یا IRC په خپل یو خبر کړي راپور کې ویلي دي چې تیر کال په افغانستان کې 113 ښوونځي وسوځول شول، 115 تنه ښوونکي او زده کوونکي ووژل شول او 300 نور ښوونځي د ناامنۍ له کبله تړلې پاتې ول. زیاتره ماشومان او ځوانان د جنوبي ولایتونو په کلیوالو سیمو کې له زده کړې پاتې دي. دوی چې د وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځي ته نسي تلای څه کوي؟
دا غدوانان په مرکز کې څوک د مکتبو څخه چندان نه پاتې کېږي او هغه څوک که پاتې سي د مکتبو څخه هغه خپل د شخصي مزدوري دپاره د مکتبو څخه پاتې کېږي په بازار کې کسب کوي.
هغه کسان یا په نشو اخته دي یا په غلاو اخته دي یا وسلې اخیستي.
په کندهار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مشر ښاغلی تنویر هم د دغو ماشومانو برخلیک ناوړه ګڼي.
د دوی دغه چاپریال چې د اموزش په سره یو بارسي کې هم موږ دلته ستونزې لرو، لکه خو زموږ دولت کمزورتیا لري، مګر بیا هم زه په دې عقیده یم چې یو څه توجه ضرورت سته. هغه ځای چې موږ امنیت لرو، لاسرسی لرو، په دې عقیده باید زموږ د مقاماتو محترم د ریاست معرف باید جدي توجه ولري. هغه ولسوالیګانو چې هلته امنیت نشته، خو هغه موږ هم نه وایو، مګر هغه ځای چې امنیتي امکانات سته، مسؤلیت سته، د کوچنیانو دپاره، د ښوونځي دپاره باید شرایط باید سم سي، برابر سي، او لازمي محیط د آموزش ولري.
خو د جګړې ځپلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی د ښوونځیو پر تړل کېدو او سوځلو نه دي خوښ. دغه خلک وایي اکثره یې زیاتره خطرونه پر ځانونه منلي، او په ځینو سیمو کې یې اوس هم ماشومان ښوونځیو ته لېږلي دي. په جګړې ځپلو ولایتونو کې ګڼ زده کوونکي له ولسوالۍ څخه مرکزونو ته راغلي، کوټې یې کرایه کړې او د مرکز په ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د اقتصاد حالت یې سخت دی، نشي کولی چې خپل ماشومان دې ته واڅوي چې دی درس ووایي، زده کړه وکړي. ځینې په سلو کې به 15% خلک دا وس لري، دا طاقت لري چې خپل ماشومان یا خپل کشران دې ته واڅوي چې دی زده کړه وکړي.
د زده کړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د یونسکو او یونیسف استازو په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو ډلو غږ وکړ چې له ښوونځیو څخه دي د پوځي او سیاسي مرکزونو په توګه کار نه اخلي. دوی دغه راز له افغان دولت، قومي مشرانو او سیمه ییزو دیني عالمانو څخه هم وغوښتل چې د ښوونځیو په ساتنه کې مرسته وکړي. خو داسې ښکاري چې لا د ښوونځیو د سوځلو او د زده کوونکو او ښوونکو د ګواښلو لړۍ ختمه نه ده. په هلمند کې د هلکنه د لیسې مدیر شادی خان الهام ګیله لري چې ولې افغان دولت او نړیوال ملاتړ یې نه دي توانېدلي پر ښوونځیو د بریدونو مخه ونیسي.
اول خو دا خبره د یو دولت سره نه شایي چې هغه نه یوازې خپل دولت دی، هغه بلکې دیرش څلوېښت هېواده نور هم ورسره ملګري، په نظامي اړخ کې هم ورسره ملګري. په یوه ولایت کې ګرچې په نورو ولایتونو کې به امن دی، امنیت دی، خلک خوشحاله دي. یو مکتب باید د غره په سر کې ونه تړل سي، دا چې تر ژیرې لاندې تړل سوی دی، په دغه سیاست ما سر نه خلاصېږي چې دولت ولې داسې کوي، دغه قوتونه چې زموږ سره دي هغه ولې ځان بې خبره شي، ولې یو مکتب وتړل سي. دی ماته وایي چې مکتب د ټولنې څراغ دی، فقط په دغه ښار کې دغه څو لیسې چې دي یا څو مکاتب چې دي د ګوت په شمار باندې ناچیزه دي، ځکه د ولایت ډېره ساحه ولسوالۍ دي، هلته ډېر نفوس دی، هغه خلک ډېر ضرورت لري، بې تعلیمه دي، بې سواده دي، دښمن ډېره بده استفاده ځنې کوي.
د ژغورنې نړیوال سازمان وایي دوی په 2008 میلادي کال کې 11000 زده کوونکي او زر ښوونکي په 400 ښوونځیو کې وروزل. دغه راز د سواد زده کړې پروګرامونه هم روان دي، خو په ناامنه ولایتونو کې شمیر کم دی. هغه ماشومان چې په دغو سیمو کې له زده کړې پاتې دي، اکثره یې له تیاره برخلیک سره مخ دي.
تاریخ کې رنس کې چرس کې ګرد په فدا اسنه شو اخته یا طالبان سره ورسره مخکې دا مشکل نه موجود چې مکتبونه پاله.
بل لوري ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو او زده کوونکو بریدونه زیات سوي او اکثره وسلول کسان په بیلابیلو ډولونو زده کوونکي ګواښي. د هلمند د واشر ولسوالۍ یو اوسیدونکی د خپل یو ځوان کلیوال کیسه کوي چې د زده کړو لپاره لشکرګاه ته راغلی و، خو وسلوالو په لشکرګاه ښار کې هم زده کړو ته پرې نه شوت.
دا وی ګور په شیر دو پلاټ د طالبان راغیو بیا ورته لوي چې تاسو خپل ځای راولې ته د دولت ماش خوري نو پلار ورته لوي د دولت ماش نه خوري، خو بیا پلار د نمندې کړي وو بیا ورور ورته سره راغی دی بوته طالبانو بیا ورته لوي چې نور به د پیلمنت کې سبق نه.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی چې په ډیرو سختیو خپلې زده کړې کوي وایي د ګرمسیر ولسوالۍ په څیر د جنوبي ولایتونو په زیاتو سیمو کې ځوانان له زده کړو محروم دي.
زما نوم محمد نعیم دی، د ګرمسیر ولسوالۍ. په ولسوالۍ کې پیالا مکتبونه ټول بند دي، ځکه مجبور شوي چې مرکز ته راسو او دلته زده کړه ترلاسه کړو. 15% ځوانان بې برخې د زده کړې څخه بې برخې پاتې دي، هغه ټوله یا بزګر دي یا طالبانو سره ولاړ دي په جنګ او جګړو کې.
یونیسف وایي په پاکستان کې تیر کال 102 شخصي او دولتي ښوونځیو باندې بریدونه وسول، په خاصه توګه په سواد کې د نجونو پر ښوونځیو. ځینې کسان وایي که څه هم وسلول کسان په عراق او ځینې نورو هیوادونو کې هم فعال دي، خو په دغو هیوادونو کې پر ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو بریدونه نه کیږي. خو په افغانستان کې ولې د وسلولو کسان یو هدف ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه دي؟ افغان ولسمشر حامد کرزی هم په وار وار ویلي دي که وسلول ښوونځي نړوي یا یې سوځي، افغان حکومت به یې بیا جوړوي او بیا به یې جوړوي تر هغو چې دغه وسلول ستړي سي. د پوهنې وزارت ویاند محمد اسیف ننګ د دولت له وسلول مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو په وړاندې دي نه درېږي.
هغه که افغانان دي او وطن پی ګرانده او د دې خاوري بچي ورته مهم ده، آینده ورته مهمه ده. هغه د خوانځیو په وړاندې نه درېږي، ځکه خوانځی نه عسکري قلعه ده او نه هم کوم سیاسي مرکز ده، فقط او فقط د معرفت یوه ذریعه ده.
دغه ورځ د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي د افغانستان په جنوب کې د قومي مشرانو په مرسته شاوخوا 200 ښوونځي له سره پرانستي او دغه لړۍ روانه ده.
په تیرو دریو څلورو میاشتو کې موږ وتوانېدو چې د خدای تعالی په کومک او د خپلو همکارانو دولتي او غیر دولتي ادارو د قومي مشرانو او علما کرامو په همکارۍ باندې کافي زیات تعداد مکتبونه بیرته خلاص کړو، تقریبا د 200 په شاوخوا کې، چې دغه د جملې څخه یو سل شل تنه همدلته په د قندهار په څلورو ولایتونو کې وو.
د پوهنې وزیر دغه راز زیاته کړه د دغو ښوونځیو د ساتنې په برخه کې هم د قومي مشرانو او ملکي افغانانو څخه د مرستې یوه چاره سنجولې ده. په روان پروګرام کې په جګړه ځپلو ولایتونو کې د بیان د ازادۍ پر وضعیت خبرې کیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اور په لمبو کې د آزادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو له دې لړۍ سره د آزادۍ راډیو دا خبرونه هم پای ته رسیږي. دا وخت د سهار 9 بجې دی.